پیلیږي، خو له هغه مخکې وروسته راپور متحدو ایالاتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو امنیتي مرستې بسته اعلان کړې. دا مرسته به د اوکراین د هوایي ځواک له پیاوړتیا باندې ولګول شي او اوکراین به یې په مټ د توپچي ځواک لپاره نور مهمات ځان ته برابر کړي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د امنیتي مرستې د بستې د ورکړې اعلان وکړ. اوکراین به په دې مالی مرستې سره خپل هوایي دفاع پیاوړی کړي او خپل توپچی ځواک ته به نور مهمات برابر کړي. د امریکا دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امنیتي مرستو دغه بسته له اوکراین سره د امریکا د همکارۍ دوام جوتوي. دغه وزارت لیکلی چې له دې سره به د اوکراین مهم لنډمهاله ظرفیتونه پیاوړي شي او د هوایي مدافع سیستمونه او نور مهمات به ورته برابر شي. پرون د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فوندرلین اوکراین ته سفر کړی و چې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې په کیف کې یو کانفرنس ته وینا هم وکړه.
Dear President Zelensky, I am here today.
Grano Willis Mishra Zelensky, zadalta da de la para galayam che dar de rakdam che tasi kawalai shi dar tiatr waqt hamagha azmuk pa europai paywastun hisab wakrai.
Pa hamde hal ki de Russia Wagner shirkat che da ajiro sartiro ya wadala da parun se shamba de Russia ya pauzi qita de Ukraine Bakhmut khar ta nigde la sangaruno patekhta tora nakra. د دې شرکت مشر یوفګینی پریګوژین چې د اوکراین د جګړې په تړاو په مسکو کې نفوذ پراخ شوی، په وروستۍ ورځو کې په خپلو ویډیوګانو کې د روسیې پر پوځي مشرتابه انتقادونه کړي دي. پریګوژین پرون په خپل ویډیو کې ویلي، نن د دفاع وزارت یو وقته زموږ له یو سنگر وتښتیدله او جبهه یې افشا کړه. د واګنر شرکت مشر ګوتسندنه کړي کده اړتیا وړ مهمات ورونه رسیږي، خپل جنگیالي به نن د می میاشتې پر لسمه د اوکراین له بخمود خارا وباسي. د اجیرو پوزیانو دغه شرکت د اوکراین د ختیس په دی خار کې د روانې جګړې مشري کوي. پریګوژین ویلي سرتیری د جګړې لکرخې د روسیې د پوزي قومندانانو د حماقت لکبله تختی چې د په وینا جنایي امرونه کوي. د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوژین ویلي سرتیری باید د مشرتابه د بشپړ حماقت له لاسونه وجل شي. پریګوژین دغه ویډیو داسې وخت خبره کړې چې په روسیا کې د بریا ورځ، یعنی په دویمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي اتحاد بریا ولمنځل شوه. د روسیې دفاع وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل تهاجمي پوځیان چې هدف یې د واګنر شرکت قطعات دي، د بخمود ښار په لویدیځ کې خپلې جګړې ته دوام ورکوي. دفاع وزارت وایي روسي پوځیانو ته مرستې برابرې شوې، خو د پریګوژین هغو تورونو ته اشاره نه ده کړې چې له سنگرونو د سرتیرو د تیښتې په اړه وو.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکم. د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو. د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکرو پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی.
استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم کې نه وو.
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیټای وو.
د زری کړکې د کتابونو جایزې وسپارل شوې.
انتخاب اصلا انتخاب نه دی، انتخاب کتابون د دوارانو زوخ هم په نظر کې نیول
کېږي. په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د می میاشتې په 9مه نه د ښکاله مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یو پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا هر څه په پښتو لیکل شوی او چاپ شوی دی. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشانی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1324 کال کې په کابل کې چاپ شو. د خوشحال پیژندنې د تهداب خشت هم پوهند حبیبي شید. د ژب پوهنې، ټولن پوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شایي یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نکړي. د کندهار پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوه.
د استاد د متونو په باب یو مهمه مميزه چې د هغه داد چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي یا په دغه کیفیت نو سوي. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول اثر مطالعه کوي وی ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ، حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق د پای ټکی هم نه شوی، همیشه به دا ویل چې د نن لپاره، د اوس لپاره، د غزما کړی کار چدی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه محل د څه مالک کلی دی دا رات شي، هي ځنې برخه د غسرت شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دی چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس محل ټاکل شوی دی د دوغو آثار او بلګه هم هغه محل نه و. د لوی استاد په تهیه کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه له مخې تهیه کړی دی او یو مختنم او یو غنیمت سره یې پر لیکلی دی، د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکړ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږیدلی دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د لپاره چې د کوم کلمینو څخه استفاده کړی دی د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیره نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور د پاره لار اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي، په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی ازادي راډیو مجلې ته وویل
د مخ تر دې چې موږ تاریخ د حبیبي په لیکونو وژغېږو، باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړي کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشأ لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلودل چې د مدنیتونو منشأ یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه پیسلا انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکانات په محدوده کې ځنګړی مدنیت منځ ته وستل دي او وده کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله. چې د دتر مخه ټول افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه را پیلاول کړه د عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګن شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویډي او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبيلو چې بنسټي ځډانه د چاپريال پرسته امکاناتو تکیه لري په خپل نام تو اثر تاریخ مختصره افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګاک څخه پیل کړ دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف وو دومره مو سر وخت چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټول لوستو نه لوستو یو ډول ته تاریخ د پیل حد سرګن سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده او د یو افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده په هند عبدالحی حبیبی د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوج زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه وایز د دې لري زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتنوسو لبلې خوای د هرې داد ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړ او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواب کړي
د استاد حبیبي آثار په پښتو فارسی او اردو ژبه خبر شوې دي د خپل څلور بیا کلن عمر کې یو څلولس کتابونه او رسالې تالیف کړل د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي عبدالحادی مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړل دي له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړې دي
د استاد حبیبي شاوخوا دولس کتاب ما ژباړلي دي دولس کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتلا تر اوسه نه چاپ راته
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وخت کې په فارسي کې هم دی تاریخ افغانستان د راس ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و ته دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه بيبي و وړه مجله و دا مې ژباړلې د چاپ کړی دی هغه یې پرندوی ټولین په کندهار کې هغه چاپ کړی بیا وروسته نه دوه کتاب طبقات ناصری چې د علامه بيبي تاریخات او تحشی پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشي افغان چې د علامه بيبي یاداشتونه و
ګرانو محترمو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونې په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
مقصود سوداگر انگریزی وسکی شراب بوتل مقصود انگریزی اسلام مقصود سوداگر گس مقصود کام مقصود سوداگر سوداگر تلپ سود بامپ سود سوداگر سوداگر گسپ سود کامپ سود سوداگر سوداگر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته
هغه د پښتو شعر زرکلن او دوله سو کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکرو پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم کې نه وو
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیټای وو
د زری کړکې د کتابونو جایزه وسپارل شوې
انتخاب اسره کار نه دی انتخاب کتابونه
پری خبرونه کې شعر حمله رو او یوشمیر نور مطالب پوهاند عبدالحی حبیبی د دیر لسو در شپیتم کال د می میاشتې په نهمه نه دیرش کاله مخکې په کابل کې وفات شو استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الف تر یا هر څه په پښتو لیکل شوی او چاپ شوی دی د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړی خښته هم د پوهان حبیبي په لاس ایښودل شوې ده د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو د روشنی ادب سیستماتیک څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1924 کال کې په کابل کې چاپ شو د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبي شیده د شپ پوهنی ټولن پوهنی ادب پوهنی او تاریخ پوهنی په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرانه یو ته خورا مهمه سرچینه دي شایي یوازې د پټي خزانه موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نکړي د کندهار پانتون د ژبه او ادبیاتو پانځي استاد متیولا روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوه
د استاد د متونو په باب یو مهمه مميزه چې د هغه د عادت چې استاد پرداس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوي یا په دغه کیفیت نو سوي استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو تاسو کله د ټول اثر مطالعه کوي وی ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي د زړو خبرو اصلاح وي د زړو خبرو سمون وي دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چ استاد همیشه طرفدار وو خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی همیشه به دا ویل چې د نن د پاره د اوس د پاره د غزما کړی کار چدی د اوس د پاره دی ممکن نوی ځوانان پیدا شي ممکن نوی خبره رامنځته شي هغه محل د شمالي کلی دی د رات سي هي ځنې برخه د غسرت سي لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس مهال ټاکل شوی دي د دوه آثار او بلګه هم هغه مهال نه و د لوی استاد په تحقیق متونو کې تر ټولو لمړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطی نسخو لمخی تحیه کردی او یو مختنم و یو غنیمت سریزی پر لکلی ده ده خوشحال پر جوند و ده خوشحال پر افکار و ده خوشحال پر آثار و بانجه بحث بکش کردی خپل ده کار پر رویش بانجه رغی دریدی او ده خپل کار یا ده خپل انتقاد ده ده انتقادی متن ده پارا چه ده کمو کلمه نسخو سخی استفاده کرده ده حقوق با بیا بحث کردی البته دا به اوس زړې خبرې دا به اوس ډېر تکراری خبرې مګر هغه مهال دا ډېرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متنپوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه روش باندې کار وکړي دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي دا هم د بیلا بیلو خطی آثار څخه د دیوان د بیلا بیلو خطی نسخو مخه تهیه کی او په هغه کې هم خپل په خوانې رويش وپاله تر دې ورسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپ نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي پدې کې هغه د پیل سرزه دونه غنیمت او مختنمه سرزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوي
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د بیبي پر لیکونو وژغېږو باید ووایم چې د 1900 پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشأ لری او د ولرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي دوهم ډله بیا هغه شمیر په هانو چې د چاپریال پر اصالت او مهیتی امکانات او پرول متکی نظریه درلودل چې د مدنیتونو منشای ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه پیسې انکشاف نه دی کړی بلکې د هر سیمې د چاپریال مطابق او امکانات په محدوده کې ځنګړي مدنیت منستره وستلې دی او ده کړی ده علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخ ټولو افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه را پیلاوله کده عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګن شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویډیو واستای مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبيلو چې بنسټي ځډانه د چاپريال پرسته امکاناتو تکلري په خپل نام تو اثر تاریخ مختصره افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګک څخه پیل کړ دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف دومره مو سر وخت چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټول لوستو نو لوستو یو ډول ته تاریخ د پیل حد سرګنسو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځره او د دې وست افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده په هند عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوج زمانی وټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅړلې چې یوې خواته نه وایز د دې لري زمانی وټن یا حتی نیم کال هم پاتنوسو لبلې خوای د هرې داد ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړ او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړي ته هم جواب کړي
د استاد حبیبي آثار په پښتو فارسی او اردو ژبه خبره شوې دي د خپل څلور اویا کلن عمر کې یو څلولس کتابونه او رسالې تالیف کړل د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي عبدالحادي مجروح د استاد حبیبی یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړل دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړی دي.
د استاد حبیبی شاوخوا 12 کتابه ما ژباړلې دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راته دي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې په فارسي کې هم دی. تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی. د 2013 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و ته دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د لاما بيبي و وړه مجله و دا مې ژباړلې ده. چاپ کړی ده هغه یو وخت پرندوی ټولین په کندهار کې هغه چاپ کړی. بیا وروسته نه دوه کتابه طبقات ناصری چې د لاما بيبي تاریخات او تحشی پرسته او بلې تاریخ تجزیه چې شي افغان چې د لاما بيبي یاداشتونه و دا بیا دواړه د لاما بيبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د زمونی چلوي د هغه د خواچا په خاطره سپور
مجروس د کوم اثر ستا سوچ باړلې دی او تر اوسه پورې نه دی چاپ سوی. د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ کوي؟
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې. نو کومې ادارې کړې ده؟ دا دوه کتابونه چې درته یاد کړل د طبقات ناصری او تاریخ تجزیه شي افغان دا د علامه بيبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی. که څه هم دغه طرفه رسمن ژمنه د نورو کتابونو نسته خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه بيبي او پښپړ لیکنه او تحقیق دي. نوای معارف چې مرزا طه محمد شکارپوري لیکلې دي او علامه بيبي تحشي او تعلیفات ورکړي دي. هنر یو هدي تیموریان زین الاخبار د عبدالحجر دی کتاب دی علامه بيبي تاریخات تحشي ورکړي دي. مادر زبان دری خط و نوشتهای کوهن افغانستان څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوی دي.
مجروس اب دے استاد حبیبی خوزین نور دری اثر هم شته څنګه تاسو نیت کړی دی نور هم وښ پړی او کنه دې ته انتظار یاسي چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور پړی؟
نه ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې. ما د سپټیل د چې صدا لا ما بيبي ټول دری اثر پښتو ته راوښ پړی.
د استاد حبیبی کوم اثر نن سبا تاسو کار پې کوي او ژباړي؟
د علامه حبیبی اثر چې دا وخت زه لګی اختایم چې چاپ ته چمتو کوم چاپ ته برابر کوم هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی. او چې په ژباړه یې اختایم لا یو څه کار راته پاتې دی هغه هنر یو هدي تیموریان دی د هرات تیموري پیر هنر او غواړم چې هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم. ژباړه یې اخري مرحله ته رسیدلې ده خو تعلیقات په لا څه وخت رسواشي.
د شغل مجروح څخه په مننه وړاندې په دې خبرونه کې د تاریخ د پانه راړو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا، کده کوم بل هیواد؟
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د بریتانیا د ملکې لتاج څخه شپږشت یا کال وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 کرات دی. افغانستان، هند، ایران، بنگلاديش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس چې لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلز او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې تر سره شول او د دوی دوړو په تاجونو کې نور خمیه شول شوی. دریم چارلز چې اوس څلور اویا کلن دی د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت لمړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و تر سره شوي. دغو مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایي دا وي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیره کې دوه سره بیا د ناندري پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند پر رسمي ډول شکایت کړي چې دا الماس ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې دا کوهنور الماس ته دوی دی. خو کوه نور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پادشاهانو سره ډیر پاتې شوی او دانوم هم افغان پادشاه سکندر لودی پری شه دی. یو شمیر کتونکو د دې لپاره د الماس افغانانو ملکیت کړي چې هندیانو په خپل خوشه دوی ته ورکړي دی. د دې الماس ته ملکیت پاره می د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستې دی نظر اخیسته.
شیبر صاحب تر هغه ځای چې ماته معلومات دی او ما په تاریخونو کې لوستل دي د دې اصلي ټاټوبه هندستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. ته د دې ذکر په ډیرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کې شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده او پاری کم شوی ده. او دا وروسته د هندستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده چې په هغو کې یو د راجاګان د مالوا راجا او بل یو بل راجا و چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده. راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و جلال الدین خلجي د دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچانو لاس ته ورغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیښو د هغه چې د الماس دې لري ورته حیران شوی دی. ویني دا کوهینور
په امدې برخه کې چې تاسو یې چې افغان پاچا د نوم پیښې دی مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهینور الماس څه ویل شوی دی.
مخکې دا هغه نه به شاید بل نوم درلود. مدسه دغه نو کنه دغه نو دغه دی الماس په نامه یادې د چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته. اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوهینور الماس دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان بیلابیلو پاچایانو سره د الماسو نو کچرته دی ملکیت خبرې نو بیا فکر نکوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی. خو کلونه کلونه له افغانانو سره وو. افغانان هم بیا دا حق لري چې وایي چې دا د افغانستان مربوط دی. که څنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده. خو وروسته کله چې دغه په هندستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظر افشار په هندستان باندې یرغل وکاو نو هغه په هغه کې په هندستان کې محمد شاه مغولي د هندستان واکمن وو. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهینور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت د مغولي پادشاه د ځان سره دغه ته ویوړل ایران ته ویوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپل کسان له خوا وژل شو نو دغه د حرم د دغه کورنۍ د دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه. ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و. د دې احسان په مقابل کې دغه د کوهینور الماس د سوغات په توګه ورکړه. بیا وروسته دغه الماس دا غزوی تیمورشاه دا غنه وروسته شاهزمان او دا غنه وروسته دا شاهزمان میرانی ورور شاه محمود ته پلاس کې ورغی. بل اخره دا شاه محمود تر رندول وروسته د کوهینور الماس شاه شجاع لاسته ورغی. چې هغه بیا دا غنه بیا راجا مہاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه سک دغه په هندستان کې هغه تر لاسه کړ. بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده هغه ته پلاس ورغی. بیا سره وروسته دغه زوی مہاراجا دلیپ سنگ ته پلاس ورغی. خو بیا د مہاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکټوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وایي چې دا په سوغات کې ورکو. لیکن آیا داسې سند شته چې په هغه کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په لخاطر دته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت و؟
نه دغه د سوغات کلمه زما مطلب ده. سوغات کلمه چرته
سوغات خو راغله خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې وو، د ده کورنۍ هم د منځه وړله.
نه دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې ده په سوغات کې ورکړ.
تاریخي متونو کې هم راغلې ده، بالکل راغلې ده، او د سوغات په توګه یې ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه، ده د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و. داسې په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده. دا خو کنه بیرو بیرو پاچانو د ایران پاچانو او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی ده. دوی دا دعوه دغه
بیا البته وبخښئ، پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی دی. داسې ادعا لري.
په لاهور کې خو هغه وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک نه و.
او بنگلادیش څنګه ادعا کوي؟ بنگلادیش څنګه ادعا کوي؟
د بنگلادیش ادعا خو بیخي پوچ او باطل ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه. افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکه وکتوریا ته ورسی، ډیر وخت له کوم کسانو سره پات شو دی؟ آیا د تاریخي متونو لمخې ډیر وخت له افغانانو سره نو؟
متونو لمخې او د تاریخي متونو ډیر موده د خود افغانانو سره دی کې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیر موده وو، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګدا واکمنی نه و. د سکانو ته خو یې څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو تنه قدرت ونیو سکانو نه. او ایسٹ انڈیا کمپنی، شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو، سلطنت کاو، دغه کاو، دوی د قوت د منځه بیا وړو د سکانو د ټولو دغه. یعنی دوی خپل انګریزان امرن دغه شو په 1350 کال کې د ملکه وکټوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ته عرض وکړو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو. د پښتنو په لاس کې وو، د خلجیانو په لاس کې وو. خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کې وو، د لودی واکمنانو په لاس کې وو. دا ډېره اوږده، یعنی ډېره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کې شک نشته. ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته په خپله خوښه ورکړی او په خاطر نورو واکمنانو ډېر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی. اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم ځیر چې د ستا کوهلم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وایي
د دې اهمیت په څو برخو کې موږ کولای شو ویو. د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر شوی دی، یو نه یو ته پاتې شوی دی، بل نه بل ته. د دې تاریخ لیکنیز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو ماخص په حیث موږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دې نه ولیکو. یعنی تاریخ نه یوازې استنساخ دی، استناد دی په متونو باندې، او ماخذونه یوازې متونه دي، بلکې شیان کیدلی سي. چون یا خو متون نیمګړی دي، بل متونه دومره ډېر نشته دی. ټول فرهنګونه کتبي نه دي، نو تاریخ شیان په هغه فرهنګونو کې چې شفاهي دي یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري. نو کوهینور دغسې یو ماخذ دی چې موږ کولای شو له دې نه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کې. او که څه هم چې ځینې منابع د دا له زرو کلونو هم ډېر پخوانی کوي، او د انګریزانو د شاهي تاج د زیوراتو برخه ده. نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی، دومره مختلفو دربارونو کې، دا ډېر زیات دی. او بل اهمیت دې دا ده چې د نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده. په دغه اندازه باندې، په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی. او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص ځای ورکې و، په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي. د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی.